بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخون کې خدای په سپېڅلې نامه د تیرن راډیو خدمتمن اوردونکو سلامونه. وخت په خیر. نن د شنبه ورځ د 1400 لمریز کال د غبرګولې د میاشتې دریمه د 1446 هجري قمري کال د ذوالقعده د میاشتې 6 او د 2015 زیږدیز کال د می د میاشتې 4 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به هم ولې ټرمپ د غزې د نسل وژنې په اړه چوپ دی، خو په افریقایي جنوبي کې د نسل وژنې ادعا کوي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم په فلسطین کې مقاومت تر عنوان لاندې پروګرام واورئ، او وروسته به هم غزه او شرمیدونکي وجدان تر عنوان لاندې پروګرام ته غوږ شئ. په پای کې به هم د تلپاتې وږمې، تلپاتې خوشبویي پروګرام تاسو ته خبر شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 د پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران پر اصولي او قانوني دریځونو د سید عباس عراقچی ټینګار. د ایران پر وړاندې هر ډول ګواښ او ناسم اقدام ته په اقتدار سره ځواب ورکول. لزده کړو د افغان ماشومانو بې برخې کېدو په اړه د یونیسف اندېښنه. او 35,322 تنو ته د غزې د شهیدانو د شمیر رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایټالیا په روم کې د ایران او امریکا ترمنځ د 15 دورې خبرو اترو لپاره ته رسیدو وروسته وویل، زموږ دریځونه په بشپړه توګه څرګند دي او پرې ټینګار کوو. سید عباس عراقچی پرون وویل، کولی شم وایم چې دا پړاو د خبرو اترو تر ټولو مسلکي پړاو چې موږ تر اوسه پورې تجربه کړی دی. په دې ناسته کې یو ځل بیا د خبرو اترو په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت دریځونه او اصول په بشپړه شفافیت سره وړاندې شول. هغه وویل، داسې ښکاري چې اوس په امریکایي خوا کې د دې دریځونو په اړه څرګند او دقیق درک رامنځته شوی دی. عراقچی وویل، د عمان بهرنیو چارو وزیر په دې دور خبرو اترو کې هڅه وکړه چې داسې حل لارې وړاندې کړي تر څو شته خنډونه لرې او پرمختګونه ترلاسه شي. په همدې چوکاټ کې ځینې نظرونه وړاندې شول او پرېکړه وشوه چې د دې نظرونو په تړاو دواړو خواوو له لوري په مسلکي ډول نورې کتنې ترسره او بیا پلازمینو ته انتقال شي، پرته له دې چې اوس مهال د هیڅ لوري لپاره هیڅ تعهد ولري. زموږ موخه د دې نویو حل لارو او وړاندیزونو څېړنه ده، کوم چې ممکن د ایران د اسلامي جمهوریت د اصولو او دریځونو په ساتنې سره ګټور وي. هغه د خپلو خبرو په بله برخه کې وویل، دا چې اوس موږ په دې خبرو اترو کې یوې معقولې لارې کې روان یو، په خپله یو پرمختګ دی او هیله لرو چې په راتلونکو یو یا دوه نستو کې په مقابل لوري کې د ایران د دریځونو په تړاو ښه درک ته په کتو سره حل لارې ومومو او پرمختګ وکړو. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندانۍ اعلان وکړ چې د ځواکونه به هر ډول ګواښ او ناسم اقدام ته چې د اسلامي انقلاب مقدس هدفونه او ارزښتونه په نښه کړي په اقتدار سره ځواب ورکړي. د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندانۍ پرون له عراق سره په جګړه کې د ایران د خرم شهر د آزادۍ د کلیزې په درشل کې په یو بیان کې اعلان وکړ، امریکا یو ځل بیا د محاسبې په تیروتنې کې ښکیل ده او د دې هیواد دروغجن ولسمشر سیمې ته په سفر سره د اسلامي ایران د ملګرو او ورونو هیوادونو په تحریک بوخت دی تر څو له ایرانه ویرونه، کوم چې د دوی د تیرو ماتو خوړلو پروژو څخه ده، له دې هیوادونو څخه په میلیاردونو ډالره ستره سرمایه غلا کړې او په دې سره خپلې اقتصادي او ډېرې داخلي ستونزې حل کړې. په دې نه پوهېږي چې د ایران د سوله غوښتونکي عزتمند اراده تل د سیمې د امنیت او ثبات په لور وه، او په سیمه کې د امریکا هر ډول شیطنت به د ویتنام او افغانستان په څیر پایله هغه ته ولري. تومان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران او امریکا ترمنځ خبرو اترو پنځم پړاو ناسته په روم کې په یو څه پرمختګ سره خو له کومې پایلې پرته پای ته ورسیده. د رسنیزو سرچینو لخوا د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو د پنځمې ناستې له پای ته رسیدو څو شیبې وروسته د عمان بهرنیو چارو وزیر بدر ابو سعیدی په ایکس کې ولیکل، د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو پنځمه ناسته په روم کې په ځینو پرمختګونو سره که څه هم نه قطعي پای ته ورسیده. هغه زیاته کړه، موږ هیله لرو چې په راتلونکو ورځو کې پاتې مسایل روښانه شي، څو وکولی شو د یوه پایدار او شرافتمندانه تړون د لاسته راوړلو مشترک هدف په لور ولاړ شو. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو مرستل وزیر وویل، د ایران د اټومي مسایلو په تړاو د امریکا دریځونه متناقض دي. مجید تخت روانچی د آلمان له شپیګل اونیزی سره په یوې مرکې کې چې پرون خبره شوه څرګنده کړه چې د امریکایي چارواکو دریځونه او ویناوې د مذاکراتو په خونه کې له خونې څخه بهر سره توپیر لري. هغه ګواښ وکړ چې د واشنګټن اوسنی چلند کولی شي د ایران او امریکا ترمنځ مذاکرات ناکامه کړي. تخت روانچی ټینګار وکړ که چیرې امریکا د صفر غنی کولو په اړه خپل اصرار ته دوام ورکړي، مذاکرات به کومې پایلې ته ونه رسي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال زیاته کړه، غنی کول د ایران د ملت یو له اصلي لاسته راوړنو څخه دي او تهران به خپل حق وساتي چې د اټومي انرژۍ له سوله ایزې ګټې اخیستنې څخه استفاده وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی ویلي چې کابل او مسکو غواړي له دې وروسته خپل دوه اړخیزه سوداګري د امریکایي ډالرو پر ځای په خپلو ملي پیسو ترسره کړي. عزیزی له وی رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې موضوع په اړه د روسیې او د افغانستان د سرپرست حکومت ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. نوموړي ویلي چې له روسیې سره دا وړاندیز د دواړو لوریو د تخنیکي ډلو تر ارزونې لاندې دی. د نوموړي په خبره له چین سره سوداګري کې هم د ورته ګام په مخه کابل کې د چین له سفارت سره خبرې روانې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې له هرو دریو ماشومانو څخه یو ښوونځي ته نه ځي او د هغو په منځ کې 60% نجونې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې یونیسف د نړیوال بانک له آسیایي څانګې سره په ګډه د تنکیو نجونو لپاره د زده کړې ټولګي پیل کړي دي. دا هڅې د یونیسف د هغو پروګرامونو برخه ده چې موخه یې په افغانستان کې تر سختو شرایطو لاندې د نجونو د زده کړې د دوام تضمین دی. یونیسف ټینګار کړی چې هغو نجونو ته چې له رسمي ښوونځیو څخه پاتې شوي دي د چټکو زده کړو مرکزونو له لارې د زده کړې فرصتونه برابر کړي څو زده کړې ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایو سکال د وري په میاشت کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د روان بندیز له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې وه. هغې خبرداری ورکړې وه چې د دغه بندیز دوام به د افغانستان د بشري حقونو وضعیت، بشري مرستې او اقتصادي بحرانونه لا پیچلي کړي. هغې دا هم ویلي وه چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د نړیوال انزوا یو له اصلي عواملو څخه دی. خو طالبان بی له دې چې د نجونو پر زده کړو بندیز کومه توجه وړاندې کړي، د افغانانو او نړیوالو غوښتنې له مثبت ځواب ویلو ډډه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د خبرو او تعامل دوام ته ژمن دی. د یاد وزارت ویاند رندهیر جیسوال ویلي چې د هند بهرنی چارو وزیر د افغانستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر سره د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د پراخېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړی همداراز کشمیر کې پر سیلانیانو د وروستي برید په تړاو د افغانستان دریځ ستایلی او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو او نیکو ارادو نښه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي موږ د سویلي اسیا د وروستیو پیښو په اړه د ایران په ګډون په سیمه کې له خپلو ټولو نږدې ملګرو او شریکانو سره په منظمه توګه په اړیکه کې یو. شفقت علي خان همداراز ایران ته د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د سفر په اړه وویل چې د بهرنیو چارو وزارت به په ټاکلي وخت کې اړونده اعلامیه صادره کړي. په پاکستان کې ځینې غیر رسمي راپورونه تهران ته په راتلونکو ورځو کې د شهباز شریف په مشرۍ د یوې لوړ پوړې ډلې د رسمي سفر د پروګرام خبرې کوي. د فلسطین د روغتیا وزارت د یوې نوې اعلامیې په خپرولو سره پر غزې باندې د سینوسټي رژیم د پوځیانو د بریدونو په پایله کې د شهیدانو او ټپیانو تازه شمیرې اعلان کړې. د فلسطین روغتیا وزارت د اعلان له مخې د 2023 د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې تر اوسه د سینوسټي رژیم د پوځي بریدونو په پایله کې په غزه کې 35,822 تنه شهیدان شوي دي. همدارنګه د فلسطین د روغتیایي ادارې ویلي چې په غزه کې د سینوسټي رژیم د پوځي بریدونو په پایله کې ټولټال 122,302 تنه هم ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 15 شهیدانو مړی روغتونونو ته رسول شوی دي. همدارنګه په دې موده کې 115 تنه نور هم ټپیان شوي دي. او وروستۍ خبر همدا چې د حزب الله عمومي منشي اعلان وکړ چې د لبنان مقاومت به په سویل کې د خپلې ویړمنې ځمکې له یوې زرې څخه هم لاس وانخلي. د حزب الله د لبنان د عمومي منشي شیخ نعیم قاسم د سویل وګړو ته د ښاروالۍ د ټاکنو اړوند په خپل پیغام کې ویلي موږ به په سویل کې د خپلې ویړمنې ځمکې له یوې زرې څخه هم لاس وانخلو او د اسرایلو لخوا زموږ د هیواد د یوې برخې دوام دار اشغال هم نه منو. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت خاک.
سیاسی تبصرہ.
دوستان تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده ولې ترامپ د غزې د نسل وژنې په اړه چوپ دی خو په جنوبي افریقا کې د نسل وژنې ادعا کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ د جنوبي افریقا ولسمشر سیرل رامافوسا سره په یو تاوتریخوالي ډک لیدنه کې په یو عجیب اقدام کې دغه داوی د ثابتولو لپاره چې په جنوبي افریقا کې د سپین پوستو نسل وژنه روانه ده د دغه هیواد د یوه مشر ویډیو ورته وښوده چې په هغې کې د سپین پوستو بزګرانو د وژلو غوښتنه شوې ده. د امریکا ولسمشر په دې لیدنه کې په سپینې ماڼۍ کې د بیزوي دفتر کې په یوه مخکې له مخکې پلان شوي اقدام سره دا ویډیو خپره کړه او رامافوسا یې د تلویزیوني کمرو په وړاندې د انتقادي جملو سره هدف وګرځاوه. ترامپ په دوام کې رامافوسا په جنوبي افریقا کې د سپین پوستو د نسل وژنې او د پراخو وژنو او د سپین پوستو د ځمکو د مصادرې په تورونو سخت وغندلو. د ترامپ هدف دا و چې د خپلې ادارې ادعا ثابته کړي چې په جنوبي افریقا کې د سپین پوستو ساتنه نه کیږي. د لیدنه په اصل کې د امریکا او جنوبي افریقا ترمنځ د تاوتریخوالي ډکو اړیکو د ښه کولو، پانګونې، ګمرکي تعرفو او د خامو موادو د سوداګرۍ په اړه د خبرو اترو لپاره ترسره شوې وه. د دې دواړو هیوادونو اړیکې له وړاندې د ترامپ ادارې له لوري د تعرفو لګولو او د جنوبي افریقا پر حکومت د سپین پوستو د نسل وژنې تورونو او د افریکانر اقلیت د هندي اصل وجدانو د متحده ایالاتو ته د کډوالۍ وړاندیز له امله تاوتریخوالی پیدا کړی و. د دې لیدنې وروسته ډیرو دا تاوتریخوالی د ټرمپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تر منځ مشاجرې سره پرتله کړ، او دا یې د ټرمپ هغه طریقه وبلله چې د کمزورو هیوادونو مشران تر فشار لاندې راولي. خو د ټرمپ او رامافوسا تر منځ د دې ناستې تاوتریخوالی د هغه د زلنسکی سره د فبروري میاشتې مشاجرې سره یو څه توپیر درلود، او داسې ښکارېده چې د جنوبي افریقا ولسمشر که څه هم د داسې سیاسي نمایش تمنه درلوده، خو په یو ډول یې د مقابلې لپاره چمتووالی درلود. هغه په دې نسته کې پرته له غوسې هڅه وکړه چې د ټرمپ دعوی رد کړي، او په عین حال کې د ټرمپ سره له مستقیمې نیوکې یا تقابل څخه ډډه وکړه، او په تنزیه انداز یې ټرمپ ته وویل بخښنه غواړم چې زه الوتکه نه لرم چې تاسو ته یې ډلې کړم. د رامافوسا د څرګندونې د قطر د حکومت له لورې ټرمپ ته د یوې الوتکې د ډالۍ ورکولو وروستي اقدام ته اشاره ده چې په راتلونکو کې به د امریکا ولسمشر د الوتکې په توګه وکارول شي. ټرمپ له هغه وخت راهیسې چې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شوی د جنوبي افریقا لپاره د امریکا مالي مرستې پرې کړې، د دې هیواد سفیر یې له واشنګټن څخه ایستلی، او په یوه جنجالي اقدام کې د سپین پوستو اقلیت یو شمېر غړي د کډوالو په توګه په امریکا کې میشت کړي دي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو به هم تاسو خره خلاص وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. له دې وروسته به زموږ نو پروګرامونه تاسو ته پرله پسې نشر شي چې تاسو به په فلسطین کې د مقاومت په تړاو پروګرام واورئ، ورپسې به هم په غزه او شرمیدونکي وجدان په تړاو بل پروګرام واورئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstoday.ir/ps، چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. همدارنګه د خپلې خوښې پروګرامې نه هر کله راشته هم د مناسبتونو په تړاو خپل پیغامونه په واټساپ ګروپ کې شریک کړئ چې زموږ همکار به بیا په پروګرام کې راواخلي. تر دې چې زموږ سره ملتیا کوئ ډیره مننه کوو. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. الله مو مل.
د مقاومت چورلې زواده د تیرن د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاتمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
د مقاومت چورلې د ودی په مناسبت لزنګل مطلب سره تاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو لکه څنګه چې خبر یاست، جنایتکار صهیونیستي رژیم په یوویشتمې پیړۍ کې د غزې تړانګې پر ضد ډیر جنګونه وتپل. لومړنی جنګ په 2008 کال کې، او تر ټولو وروستی یې په 2013 کال کې د اکتوبر له 8 نیټې پیل شوی، او هماغه شان دوام لري. د دغو دواړو جنګونو په تحلیل کې له بل هر څه زیات د صهیونیستي رژیم په مقابل کې د فلسطین د مقاومت د مخه نیونکي قدرت د پیاوړتیا ښودنه کوي. په غزې کې روان جنګ د وحشي صهیونیستي رژیم د تاریخ تر ټولو اوږد جنګ دی. په یوویشتمې پیړۍ کې دغه رژیم د غزې په ضد د 2008 کال، د 2012 کال، د 2014 کال او د 2018 کال جنګونه ترسره کړل. په دغو جنګونو کې تر ټولو اوږد جنګ له 2014 کال سره اړوند و چې تر 150 ورځو پورې اوږد شو. د 2008 کال جنګ د دغه کال د ډسمبر له 28 پیل شو، او د 2009 کال د جنوري 13 نیټې پورې تر 22 ورځو پورې اوږد شو. دغه جنگ په اسرائیلو کې په مولټن لیټ ویل کېدونکي ګلیټ مشهور شو، او په عربانو کې د غزې په وژنې یا 22 ورځنی جنگ سره مشهور شو. وروسته جنگ هم د 2023 کال د اکتوبر له 8 سره پیل شو او د جنگ په څلورمه میاشت کې هماغه راز دوام لري. له 14 کلن مخکې جنگ سره د اوسنی جنگ د احصایو پرتله کول ډیر مهم اطلاعات لري.
په 22 ورځنی جنگ کې 1455 فلسطینیان شهیدان شول چې په هغه کې 440 تعلقان او نجونی هم شامل دي چې د دغو ټولو شهیدانو ته 80% برخه جوړوي او په دغو شهیدانو کې 113 میرمنې هم شامل دي چې د شهیدانو 80% برخه یې جوړوله. د صهیونیست رژیم په 22 ورځنی جنگ کې 15000 340 ټپیان هم چې په هغه کې 1950 ماشومان او نجونی او الوکان پکې شامل وو او د ټپی شویو میرمنو شمیر هم 115 تنو ته چې دغه شمیر د ټپیانو 45% برخه جوړه کړه رسیدله. هغه څه چې صهیونیست رژیم د غزې پر ضد په وروستیو سلو ورځني جنگ کې ترسره کړی دی یوه نسل وژنه ده. په دغه موده کې 1903 نوي کسان قتل عام شول. په دغو جنایتونو کې 15000 تنه چاودیدونکو مواد څخه استفاده شوې ده. د غزې د روغتیایي چارو د وزارت لخوا د اعلان شویو احصایو پر اساس تر وروستیو پورې څه د پاسه 24000 فلسطینیان شهیدان شوي دي چې په هغو کې 10400 ماشومان او 1100 میرمنې هم پکې شامل دي. په بل وینا د دغو شهیدانو کابو 40% برخه ماشومان او میرمنې دي چې د پاسه 1000 کسان هم به درک شوي دي چې په هغو کې هم 80% ماشومان دي. د جنگ د بې درک شویو کسانو د احصایو په اساس په غزې کې د وروستي جنگ د شهیدانو شمیر د 22 ورځني جنگ 40 برابره زیات دی. همداراز په وروستي جنگ کې کابو 16000 کسان هم تر وروستیو پورې ټپیان شوي دي چې د دغو ټپیانو شمیر هم د 22 ورځني جنگ کابو 12 برابره دی. پر دې سربیره په دغه اوسنۍ جنگ کې کابو 2 میلیونه کسان کډه په سر شول. 8 لکه کسان هم د لوږې له امله د مرګ له خطرې سره مخامخ شوي او 3 لکه کسان هم د روغتیایي بېخبنایو او د له منځه تلو او د روغتونونو د درملنې او روغتیایي ځایونو امکاناتو د نشتون له امله هم په ډول ډول ناروغیو ککړ شوي دي. په 22 ورځنی جنگ کې د تاوانی شوی کورنۍ او شمیر هم 15500 کورونه اعلان شوی چې 15000 کورونه په بشپړه په کندوالو بدل شول. په وروستي جنگ کې څه د پاسه 3,60,000 استوګنې کورونه په بشپړه ډول یا په جزوي توګه تاوانی شوی چې کابو 6,000 150 کورونه هم په بشپړه ډول په کندوالو بدل شوي دي او 2,50,000 استوګنې کورونه هم په جزوي توګه رنګ شوي دي. په 2022 میلادي کال جنگ کې د ښوونې او روزنې په برخه کې 15 ښوونځي په بشپړه ډول په کندوالو بدل شوي او 15 جوماتونه هم په جزوي توګه ورنګ شوي دي. خو په وروستي جنگ کې په وروستیو سلو ورځو کې 1,550 جماعتونه په بشپړه ډول په کانډوالو بدل شوي او 243 جماعتونه هم په جزوي توګه رنګ شوي دي.
دوستانو دا وړاندې شوی احصایو په شنن کې ځینې مهم ټکي په سترګو کېږي چې په هغو کې لومړی ټکی په وروستي جنگ کې د فلسطینیو شهیدانو شمیر د 22 ورځني جنگ سره په پرتله کې 40 برابره زیات شوی چې په هغو کې 80% ښځې او ماشومان شامل دي. خو نه غزه خالی شوه او نه هم مقاومتي غورځنګ حماس له مقاومته لاس واخیست او نه حتی د حماس په ضد غزې په ګډون په فلسطین کې حتی یوه مظاهره هم ترسره نشوه. دا ښیي چې مقاومت د فلسطینیانو د هویت یوه مهمه برخه او په یوه تعبیر سره د وحشي صهیونیستي رژیم په مقابل کې د فلسطینیانو د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. دویم ټکی دا چې صهیونیستي وحشي رژیم په 22 ورځني جنگ کې په ټول کې 14 پوځیانو او غیر پوځیانو وژلي او 400 ټپیان درلودل، خو صهیونیستانو په تیرو 100 ورځو کې ډېرې زیاتې انساني مرګ ژوبلې وزغملې چې د دغه جعلي رژیم په تاریخ کې مخینه نه لري. پر هغو 1500 هلاکتونو سربیره چې د طوفان الاقصی په ناڅاپي عملیاتو کې درلودل، رسمي احصایې د 520 اسرایلي پوځیانو د هلاکت او د 2511 نورو د ټپي کېدو ښودنه کوي. غیر رسمي احصایې چې د صهیونیستي سرچینو لخوا اعلان شوي دي، د هلاکتونو شمیر لږ تر لږه 3 برابره زیات او د ټپیانو شمیر هم څه د پاسه 4000 تنه دی. دغه شمیر نه ښیي چې په تیرو 16 کلونو کې مقاومت لا پیاوړی شوی، داسې چې په وروستي جنگ کې وحشي او جنایتکار او تیریګر صهیونیستي رژیم ته تر ټولو درندې انساني مرګ ژوبلې اړولې. هغه جنگونه چې تیریګر صهیونیستي رژیم په تیرو 16 کلونو کې پر فلسطینیانو تپلی دي، تر ټولو مهمه پایله یې د مقاومت وده او زیرتیا او د هغوی د مخه نیونکي قدرت لوړتیا وه چې د روان جنگ په 100 ورځو کې او وروستیو 10 ورځو کې په قدرت سره د صهیونیستانو پر ضد خپلو حملو ته دوام ورکوي، داسې چې صهیونیستي رژیم مجبور شوی خپل ځینې پوځیان د غزې له شماله وباسي. دریم ټکی دا چې غزه هیڅکله هم د صهیونیستي رژیم لپاره کومه اسانه سیمه نه ده. صهیونیستي رژیم په غزې باندې د بېمخینی انساني مرګ ژوبلې په تپلو سره چې د نړیوالو حقونو د ډیرو کنوانسیونونو په اساس جنګي جنایت او د نسل وژنې په مستاق کې دی، هڅه کړې چې غزه په بشپړه ډول ونیسي، خو دغه هدف ته په رسیدا کې بریالی شوی نه دی. د دې یوه نښه په اعلان شوې یوه اونۍ اوربند کې غزې ته د فلسطینیو کډوالو بیرته ستنېدا وه. د هغو بله نښه هم په وروستیو 10 ورځو کې د غزې له شماله د صهیونیستي پوځیانو اجباري شاتګ و. یوه بله نښه یې هم په ځمکني جنگ کې د اسرایلیانو د 1099 پوځیانو ټپي کېدل دي.
څلورم ټکی هم دا چې د غزې پر ضد د وروستي جنگ د شهیدانو کابو 40% برخه فلسطینی ماشومان دی. وحشي صهیونیستي رژیم د ماشومانو په وژلو سره هڅه کړې ده په غزې کې د مقاومت جړه وچکړي، خو له دې غافل و چې د مقاومت اوسنی نسل هم هغه ماشومان دي چې د 22 ورځني جنگ په شمول په تیرو جنگونو کې خپل مور او پلار له لاسه ورکړي دي او کډوالي، بېوزلي او لوږه هم تجربه کړې ده. پنځم ټکی هم دا چې د 2 ورځني او وروستي روان جنگ یو ګډ ټکی دا دی چې صهیونیستي رژیم په دغو یو جنگ کې هم نه دی بریالی شوی، څو سپیرې موخې ته ورسیږي. او اتفاقا په نیواکي ټاټوبو کې سیاسي ګډوډۍ لا هم زیات شو. له 22 ورځني جنگ وروسته بنیامین نتانیاهو په نیواکي ټاټوبو کې قدرت ته ورسید. اوس هم صهیونیستي رژیم له هغه نسل وژنې او جنگي جنایت سره سره چې د غزې د مظلومو خلکو په وړاندې کړي دي، البته تر اوسه پورې په جنگ کې د بریالیتوب کومه نښه نشته رابرسیره شوي، ځکه چې د هغوی تر ټولو مهمه موخه یعنی د صهیونیستي بندیانو خوشی کېده او د مخنیونې احیا پوره شوې نه ده. که څه هم وحشي صهیونیستي رژیم پر غزې هر اړخیز جنگ تپلی، خو مخنیون کې اعتبار ثابت کړی نه دی. خو هغه څه چې تر اوسه پورې د نیول شویو کسانو مرکز پیدا کړی نه دی او تر اوسه پورې د حماس د اصلي قومندانانو له لارې د غړولو موخه هم پوره شوې نه ده. پر هغو اطلاعاتو برلاسه کېده د طوفان الاقصی ناڅاپي عملیاتو څخه لا زیات تر پوښتنې لاندې ورغلل. د اسرایلو له 1995 کال رانیولې تر 2000 کال پورې په موده کې د داخلي امنیت د ادارې مشر آیا لون وایی اسرائیل به هیڅکله هم د غزې له جنگ چې بریالۍ څیرې سره ونه لیدل شي، حتی که یحیی السنوار هم ترور کړي. ار هغه څوک چې اعتقاد لري فلسطینیان به تسلیم شي نو نه یې د روانې پیری فلسطینیان او نه یې هم حماس پیژندلی دی. د صهیونیست رژیم پخوانی لومړی وزیر ایهود المورت هم د نتانیاهو د لیرې کېدا پر ضرورت په ټینګار سره وایي نتانیاهو دوکباز جعلی او سیاسي نمایش ته مخه کړې ده او د هغه رودې مستحقي او تش دروغ دي. هغه باید متوجه شي هغو موخو ته د رسېدا امکان چې په غزې کې د اعلان کړی هیڅ وجود نه لري. د مقاومت وده په تیرو شپاړسو کلونو کې اثبات شوې ده. د مقاومت ودې د صهیونیست رژیم وروسته پاتې کېده په ځان پسې درلودلې ده، داسې چې مجبور شو له بل هر وخته لا زیات له امریکا ملاتړ واخلي او حتی واشنګټن د فلسطین او یمن له مقاومت سره په جنګ کې ښکیل کړي.
دوستانو د مقاومتي شورلیز د ودې په تړاو د همدې ځانګړي وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو.
د غزې پر وړاندې د نړۍ شرمیدلې وجدان.
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو خدمت ته حاضر شویم چې د فلسطین په غزې تړانګ کې له نسل کشۍ سره په مخامخې دا کې د دنیا شرمېدلې وجدان او ضمیر په هکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو، د فلسطین د حماس غورځنګ د طوفان الاقصی عملیاتو نړۍ د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په هکله د نړیوالې بې عزتۍ او د اخلاقي بیاکتنې نوي پړاو ته ورننباسله. طوفان الاقصی عملیات په پوځي، کلتوري او ځان باندې د تکیې په اړخونو سره د فلسطینیانو د غصب شویو ځمکو او د چورتالان شویو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یوه هڅه وه. طوفان الاقصی عملیاتو دنیا د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په اړه د نړیوالې بې عزتۍ او د اختلافي او د اخلاقي بیاکتنې نوي پړاو ته ورننباسله. د طوفان الاقصی د عملیاتو په رامنځته کېدا سره د دغو حملو کلتوري اړخونه سبب شول چې په دغو ډګرونو کې نوي مفاهیم رامنځته شي. د نړیوالې د کلتوري ځوړتیا په مقابل کې د مقاومت نړیوالې دل د طوفان الاقصی د عملیاتو یوه کلتوري بیلګه ده. د مقاومت نړیوالې دل او د اسرائیلو د ماشومانو د وژونکي رژیم په مقابل کې د فلسطین د خلکو د جایزو مقاومتونو ملاتړ د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په غندلو کې په ټولو لویدیځو هیوادونو، امریکا او په ټولو اروپایي هیوادونو کې په پراخو مظاهرو کې لیدلی شو. دغه لیدتوګ شته چې د طوفان الاقصی د عملیاتو د یوې بریا په توګه د مقاومت نړیوال کېدل د یوه نرم نړیوال انقلاب ګړندی کېدل دي.
د لویدیځو هیوادونو د تحقیقاتي مرکزونو په نویو مطالعاتو کې داسې شواهد او نښې نښانې وړاندې شوي دي چې ښودنه کوي د فلسطین په غزه تړنګ کې د انساني غمیزه رامنځته کېده. د نړۍ ملتونو د فلسطین په مسلې کې له ملتونو وراخوا کړچار غوړه کولو ته ورکاژل دي. په همدې اساس ملتونو له خپل حکومتونو څخه په خپلواک ډول صهیونیست رژیم د فلسطین په غزه تړنګ کې د انساني غمیزو د رامنځته کولو په دلیل وغند. په فلسطین او ټول اسلامي دنیا کې د مقاومت په هیر توانېدلې بیلابیل ملتونه د انساني ارزښتونو د اساسي چورلیزونو ګیر چاپیر راغون کړي. په بیلابیلو هیوادونو کې د ولسی غبرګونونو زیاتې دل سبب شول چې د دوی حکومتونه هم په غزه تړنګ کې د صهیونیست رژیم د نسل کشي او د جنگی جنایتونو په موضوع کې د عمومي افکارو د دوام په وجه له چوپتیا غوره کولو خارج شي. په غزه تړنګ کې د صهیونیست رژیم له جنایتونو او د فلسطینیانو د نسل کشي څخه د کرکې په څرګندولو کې د دنیا د ملتونو ولولې ته په پام سره د نړۍ رسنۍ هم ونتوانېدلې په دې اکله بې تفاوته ووسی. د امریکا او د نړیوال صهیونیزم تر سلطې لاندې رسنیو یوازې د غزه د جنگ په اکله د خلکو په غبرګون او د مظاهرو په منعکسه کولو کې بسنه وکړه. په نړیوال ډګر کې یو شمیر مطرح او پیژندل شوی رسنیو په دې اکله دریز غوره کړ.
دوستانو د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې د فلسطین د غزې تړانګې د جنگ او د اسرایلو د جنایتونو په حق لیکلي. د بې عزتۍ خبره ده چې لویدیځو هیوادونو د فلسطین د غزې تړانګې د ملکي وګړو په وژنو کې د اسرایلو لپاره اسانتیا رامنځته کړې او د ځان د دفاع د حق له دروغو تر ډک نوم لاندې د صهیونیستي رژیم په نامتناسبو اقداماتو باندې د تایید ټپه وهي. هغه څه چې نن ورته ضرورت لرو د غزې د جنگ پای ته رسیدل دي، خو اسرائیلو د دغه جنگ ختمېدل ناممکن کړي. د برېټانیا ګارډن ورځپاڼې د غزې په جنگ کې د وربند د ضرورت په هکله په یوه راپور کې د اسرائیلو لخوا د غزې تړنګې د څه د پاسه 1300 خلکو په شهادت رسیدل ته په اشاره سره ټینګار کړی چې د فلسطین د غزې تړنګې خونړیو پیښو د قاعدمند نظم او د نړیوالو ارزښتونو د ادعا کوونکو په توګه د لویدیځو هیوادونو حیثیت ته ستر ګوزار ورکړی دی او دا حیثیت به زر احیا نشي. ګارډین ورځپاڼې زیاته کړې چې د صهیونیستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په غزې تړنګ کې له اوربند سره په مخالفت کولو چې د هغه د جنگ غواړي او د افراطي کابینې غوښتنه ده په قدرت کې د خپل ځان د پاتې کولو لپاره حڅه کړې. د انګلستان ګارډین ورځپاڼې د خپل راپور په پای کې اعتراف کړی چې د بې عزتۍ خبره ده چې په لویدیځو هیوادونو کې سیاستوالانو او چارواکو د فلسطین د غزې تړنګې د خلکو پر ضد ټول اقدامات تایید کړي دي. حتی که چیرې اسرائیل د طوفان الاقصی له عملیاتو وروسته د غچ اخیستلو حق ولري، دغه انتقام او غچ اخیستل باید په پراخه سویه د بېګناه ملکي وګړو د وژلو سبب نشي.
د فلسطین په غزه تړنګ کې د اسرایلو د جنگي جنایتونو په موضوع کې د لویدیځو حکومتونو په بې عزتۍ او چوپتیا کې د پام وړ او جالب ټکی اوربند ته د اسرایلو د مجبورولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکلو په ویټو کولو کې د امریکا رول دی. امریکا تیرونې د غزه تړنګ د جنگ له پیلې دا وروسته د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اوربند لپاره د الجزایر هیواد د وړاندیز شوی پریکړې لیک مسوده ویټو کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دیارلس غړیو د الجزایر هیواد لخوا وړاندې شوي وړاندیز پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې، خو امریکا دغه پریکړه لیک ویټو کړ. برېټانیا هم په غزې تړنګ کې د اوربند د ټینګولو لپاره د الجزایر وړاندیزې پریکړه لیک ته سپینې رایه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس ګرینفیلډ مخکې ګواښ کړی و واشنګټن غواړي د فلسطین په غزې تړنګ کې اوربند ته د اسرائیلو د ژمن کولو په هکله د پریکړه لیک مساویده یو ځل بیا ویټو کړي. هغه په یوه مسخره کوونکې ادعا کې وویل د پریکړه لیک تصویب دل کولای شي د جنگونو د بندولو لپاره د امریکا د قطر مصر او د اسرائیل ترمیاز خبري اترې تر اغیز لاندې راولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس گرینفیلډ دا وکړه یوې موافقې ته رسیدا پرته چې پکې د حماس غورزنګ لخوا د ټولو اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو پر ضرورت باندې ټینګار شوی وي، له قید و شرط پرته او سمدستي د اوربند غوښتنه پایدار سوله ځان پسې نشي درلودلی.
دوستانو، د فلسطین په غزه تړنګ کې د اوربن لپاره د وړاندیزې شوي پریکړلیکونو په حکله د امریکا له دریم ځل ویټو کولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین استازي وویل د امریکا ویټو کول غلط پیغام ورکوي او د فلسطین د غزه تړنګ حالت لا خطرناک حسابي ته رسوي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ویلي د فلسطین په غزه تړنګ کې له اوربن سره د امریکا مخالفت د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو د وژنې د دوام له اجازې ورکولو سره هیڅ تفاوت نه لري. روسیې د امریکا لخوا د اوربند پریکړه لیک له ویټو کولو وروسته واشنگټن د فلسطین په غزې تړنګ کې د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو په عامې وژنې کې شریک بللی او هغه یې غندلی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې فدراسیون د دایمي استازي لومړی مرستیال دیمیتری پولینسکی ویلي امریکا د ملګرو ملتونو د کارکونکو په ګډون چې په غزې تړنګ کې له خلکو سره د مرستې لپاره هڅه کوي، د ماشومانو او د ښځو په ګډون په زرګونه ملکي وګړي په مرګ محکوم کړي دي. د ځینو قوانینو، نظم او د ډیموکراسۍ، د بشري حقونو، سولې او د امنیت په هکله ښکلي خو له منځته شي ډېرې خبرې کولی شو وویل، خو نن سبا د دغو خبرو په حقیقي ارزښت پوه شوي یو، ځکه چې امریکا غوره وګڼله د اسرائیلو په وحشانه اقداماتو کې شریکه پاتې شي.
د الجزایر دایمي استازي عمر بن جامی د خپل هیواد د وړاندیزې پریکړه لیک د مسودې په اکله داغي نکړه. امنیه شورا ته د وړاندې کړی شوی پریکړه لیک مسوده د بشر دوستانه اوربند او د غزې تړنګ ټولو سیمو ته له کوم خنډ پرته د مرستو د رسولو غوښتنه کوله. عمر بن جامی وویل دغه مسودې د غزې تړنګ د خلکو په زور له کډوالولو سره د مخالفت کولو او د غزې تړنګ په اکله په هیکي د انصاف د نړیوال محکمې حکم ته د پایبندۍ کولو غوښتنه کوي. د ته په پام سره چې په هیکي د انصاف د نړیوال محکمې د حکم د صادرېدا یو میاشته تیریږي، خو په عمل کې هیڅ بدلون نه دی رامسته شوی او اوس وخت را رسیدلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل مسؤلیت باندې عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د الجزایر استازي عمر بن جامی ټینګار وکړ دغه پریکړه لیک ته رایه ورکول د فلسطینیانو د ژوند د حق ملاتړ ګڼل کیږي او ورسره مخالفت کول د فلسطین د غزې تړنګ په خلکو باندې د لوږې د ورتپلو په معنا دی. د بخښنې د نړیوال مؤسسې مشر اګنیس کالامارد د امریکا لخوا د فلسطین په غزې تړنګ کې د اوربند لپاره د وړاندیزې پریکړه لیک ویټو کېداته په غبرګون کې وویل امریکا د ملکي وګړو د کړاوونو د وړاندې د خپل سخت زړې بې پامۍ نندارې ته وړاندې کړه. هغه وویل امریکا په بې عزتۍ سره له خپل ویټو څخه وسلواله استفاده وکړه او د نړیوال امنیت او د سولې د ساتلو لپاره یې خپل اعتبار او وس کمزوری کړ.
دوستانو، د مرستو رسولو نړیوالې مؤسسې اکسفام د فلسطین په غزې تړنګ کې د اوربند په حکله د الجزایر پریکړه لیک د ویټو کولو په حکله
د امریکا په اقدام نیوکه وکړه او هغه د بشري حقوقو په چارو کې د واشنگتن د اعتبار په تابوت باندې بل میخ وباله. د اکسفام موسسې مشر ای بی مکسمین ویلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د قانون پر اساس د نړیوال نظم او د بشري حقوقو د ملاتړ په هکله په خپلې ادعا باندې د عمل کولو لپاره بل فرصت له لاسه ورکړی. البته په غزې تړانګه کې د اسرائیلو د جنایتونو او د فلسطین د زرګونو بې دفاع خلکو د وژنې په هکله د لویدیځو هیوادونو د چوپتیا په اړه باید پام وکړو چې د اکثرو لویدیځو هیوادونو خلک د خپلو حکومتونو په پټه دریځونه لري. په غزې تړانګه کې د سینوسټي رژیم له جنګي جنایتونو او نسل وژنې سره په مخامخېدا کې د لویدیځو حکومتونو له خیانت څخه ډکه چوپتیا به د دوی لپاره یو ډول تاریخي بې عزتۍ له ځان سره ولري. په تېره بیا دا چې دغو لویدیځو هیوادونو تل د انساني ارزښتونو او د حقونو د دفاع ادعا کړې ده، خو د فلسطین په غزې تړانګه کې د اسرائیلو جنایتونو او د فلسطینیانو په عامې وژنې کې له سینوسټي رژیم څخه د امریکا او د اروپایي هیوادونو تړونو یو ځل بیا ثابته کړي چې د لویدیځو هیوادونو د بشري حقونو ادعا له دروغو پرته بل څه نه ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم تاسو له حضور اجازه اخلو
او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم یم چې د تلپات خوشبوئی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفه او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پا پخکاره او داګه ژمنه کړی ده. که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن. خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل، له انقلاب سره یې بیعت وکړ. تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې اسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي. پرې نه خودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي. Thank you.